پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، د پی یو استودیو یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 څرخي الوتکې ورکوي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناوړی.
السلام علیکم، په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو 9 کسان وژل شوي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 4 جګپوړي قمندانان وژلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د 69 مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد 33 ولسوالۍ د ناامنیو له کبله له دې بهیر څخه پاتې شوي، خو ده زیاته کړه
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده ترڅو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
ښاغلي وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایه ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په 16 نیټه پیل کړې وې. د اورزګان ولایت سیمایز امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادۍ راډیو ته ویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تلنی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي، او د ده په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هوموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي، او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 9 کسان وژل شوي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د داعش او طالبانو د قمندانانو قاریزیه او قاری حکمت وسلوال ورمورز د قوشتېپې ولسوالۍ په چارسای شور سیمه کې د عشر او زکات د ویش پر سر سره ونښتل، او د دواړو خواوو 9 تنه مړه او 6 نور ټپیان شول. ښاغلی ترکستاني وایي چې جګړه اوس ختمه شوې، خو د دواړو دلو وسلوال د نورو نښتو لپاره تیاری نیسي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایر الزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 4 جګپوړي قمندانان وژلي دي. روسي خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حملو کې د داعش د بهرنیو جنګیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالي په ګډون 40 وسلوال وژل شوي. په دایره زور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې روانې دي. وروسته له دې چې د سوریې حکومتي ځواکونو پر دایره زور د داعش درې کلنه ولکه پای ته ورسوله، ولسمشر ولادیمیر پوتین په راوانونې کې ولسمشر بشار اسد ته د دې بریا مبارکي ویله. په سوریه کې د 2015 کال په سپتمبر کې د روسیې د هوایي حملو له پیلېدو پر وروسته میاشتو کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې روسیې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ولسمشر نورې مخالفې ډلې هم په نښه کړې دي. د ترکیه حکومت پروند امریکایي څارنوالانو لخوا د هیواد د اقتصاد پر پخوانی وزیر لګیدلی تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور لګولی چې د ترکیه د اقتصاد مخکنی وزیر ظفر چاګلایان او نور تورن د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ ایران ته د یو بانک لاره په پټه د اسارو او سرو زرو د استولو په قضیه کې لاس لري. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی په استانبول کې نن رسنیو ته وویل چې غلایان د ترکیه د ملي ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی. د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر ظفر چغلایان د ترکیه د حکومت تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې امریکایي څارنوالانو ایران ته د دې امکان په برابرولو تورن کړی چې د امریکا له مالی سیستم څخه یې سرغړونه کړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان ځپلی دي. د کارابین په سیمه کې د د طوفان له کبله تر اوسه 11 کسان وژل شوي. د سره صلیب چارواکو پرون وویل چې ایرما طوفان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړي او په پورتوریکو کې د امریکا د قلمرو چې د امریکا د قلمرو جز دی شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې د ورجن ټاپوګانو، انګویلا او سنت مارتین په ګډون د برتانیا او د فرانسې څو ټاپوګان سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هوریکان ایرما څپې به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی البته کې ورکوي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راخلو. د فرا ولی وی له وسلولو طالبانو د ایران د ملاتړ مسأله مستند کوي. جمهوری ریاست وی
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. د اندیشنې ورسره په شریک کړي
نو امنی د دې سبب سیوی چې د پکتیکا له ګومل ولسوالۍ څخه غني کورونی نور سیمه ته کډه سي.
په داخلي ژوندۍ بندگان راغلي نور یا چې هر شی پاک سرپنا او خیمه راکې لا څه دې کړی هغه پیسې راکې چې لا ټول دغه شتېرو لاندې پراته وي.
بلخوا د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو له کموالي شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر سندې ورته کتر شي ولته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي.
په یو مفصل راپور کې دا مسله څېړل سوي چې په افغانستان کې د مځکه غصب اندېښنې ولاړې کړي.
د زمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېره بې رحمۍ باندې غصب شوي دي. زمکې د شارکونو په نوم غصب شوي دي.
د نورو مطالبو تر څنګ حقیقت څه دی اونیس پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سئ. تاسیا زدی رادیو ته غوړی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لاسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. د غالوته کې په څو مرحلو کې افغان ځواکونه ته وسپارل سي. د افغانستان حکومت هیل لري چې د څلور کلن امنیتی پلان لمخې به د هوایي ځواکونو شمیر ډیر زرو ته زیات کړي. په خو افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایت درلود. احمد شیبر چې دا مسله چړل د پستوډي کې سره د شیبر صاحب نور جزئیات سي.
مننه سلی صاحب. د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 100 ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بي پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 مليارد ډالرو د ام ډي هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو پروګرامونو د پرزو د ورکړې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت یو سلو و اویا میلیونه ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ام ډي 1.5F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلو وزن پورت کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغه الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هلیکوپټر پر لپسې 415 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 4,000 فوټه لوړ شي. للوی سره ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارډ ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشت نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي وروسته له افغانستان سره د هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور پزرګونو پوځان واستوي.
ډېر مننه په راپور کې مو ووریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. واشنگتن په دې وروستیو کې هڅه کړې چې په پوځي برخه کې له کابل سره خپلې مرستې زیات کړي. د امریکا لوړ پوړو چارواکو د چهارشمې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او دغه هیواد د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. څو تن امریکایي چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیری افغانستان ته لیږي. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکا د اوږدمهالې همکاري خبره زیاته کیږي. د نورو تفصیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري له کابل سره په مستقیم تماس کړی. وزیري صاحب خبرونه ته شرغلست او بخښي ته د جمی پراد متاست زحمت درکړي. اول ک درته وایست چې دغه نویو څرخی الوتکو ورکړه د افغانستان د هوایي ځواک لپیاوړتیا سره څومره مرسته کولای شي؟
مننه کورمودان. اصلي خبره ده چې د څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پوز لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوز جوړول دي. نو ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلی شي. ګرچه موږ اوس په ډېر شمېر باندې 1500 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوسته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې حکله ژمنه کړې ده. نو ډېر جدي کار روان دی او ما بیا چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
بله وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخی الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتما د دې له جزئیاتو خبر یاست.
کاملا دا هلیکوپټرې په تاکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي، ځکه سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی. کله چې تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسیږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. او بل لوړ چاپ ماشینداری او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي او مصارف هم کم دي. په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي او په تاکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري چې په بېلابېلو ولایتونو کې پیلوټان او نور اړوند کسان روزي. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه سوې ده؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراګ کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډن، د هرات ولایت په شینډن کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کی او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلک سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، هیڅ نو مشکل نشته.
ډیر مننه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې له کابل په مستقیم ډول را سره خبري کولې. و مردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. دغه هلیکوپټر به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر او ځینو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثې وستایلې. ولسمشر ټرمپ د خلیج له عرب هیوادونو سره د امریکا اړیکې مهمې وبللې. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپین ماڼۍ کې د کویت له امیر سره تر کتنې وروسته خبرونه ته وکړې. رضوان مراد چې دا موضوع یې څرلې دغه شیبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د قطر او سعودي ترمنځ د شخړې په اړه د امریکا د حکومت دریز دقیقا څه دی؟
سالی صاحب مننه. که څه هم چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ټینګار کوي چې کویت یا نور عرب هیوادونه باید منځګړتوب وکړي، امریکا هم خپل دوه استازي د دې مسالې د حل لپاره چې د سعودي اماراتو او بل لور ته قطر ترمنځ ده د دې په منځګړتوب هڅو کې ملاتړ وکړي. لیکن کله چې دا ستونزه درې میاشتې مخکې پیدا شوې، نو ولسمشر ټرمپ هغې وخت کې ویلي وو او پرونې په سپینه ماڼۍ کې بیا تکرار وکړ چې اصلي د اختلاف مسأله یا د شخړې چې پورته شوې ده، د اصلي سبب له تروریستي ډلو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دی، مالي ملاتړ او دغه راس هغوی ته ځای ورکول. اما بیا هم د یادونه کړه، لیکن پخوانیو څرګندونو نه داسې خبره اخستل شو چې ګواکې ټرمپ مستقیما قطر خې لکه څنګه چې سعودي په تور لګولې ده چې له تورسي ډلو ملاتړ کوي. لیکن ولسمشر ټرمپ ویل چې کده خپل قسم د کویت د هڅو ملاتړ کوي د منځګړتوب په توګه، خو کده خپل مداخله وکړي او په دې مسأله کې د سعودي او د قطر ترمنځ منځګړتوب وکړي، نو دا مسأله به ډیر ژر حل شي. اما تر اوسه پرې درې میاشتې شوې دي او د اختلافات تر اوسه په ځای دي.
د قطر، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د شخړې د پورته کېدو یا د لانجې د پورته کېدو اصلي علتونه څه شول کېږي؟
سالی سلب کتاسته اوریدونکو ته معلوم ده هلته حساسیت له ایران سره اړیکې دي. مثلا سعودي له ایران سره مشکلات لري. د قطر دولتي ویب سایټ تقریبا درې میاشتې مخکې داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې د قطر امیر وایي چې ایران په سیمه کې یو قوت دی، باید له ایران سره اړیکې ښې شي، حماس تروریستي ډله نه ده. دا هغه خبرې وي چې د سعودي واکمنه کورنۍ پریشانه او خفه کړه، او سعودي عربستان عکس العمل څرګند کړ او قطر یې تورن کړ چې نه یوازې دا چې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي او بلکې د نورو تروریستي ډلو په مالي ملاتړ د تورن کړه. ویل چې قطر کې ډیر زیات تورستي ډلو مشرانو ته پناه ورکړل شوی ده. یعنی د ایران له عملی له قطر سره روابط خراب شول. بیا له سعودي سره اماراتو هم پل یو ځای کړ چې له ایران سره خیړی کې نه لري. نو دغه هغه اصلي سبب و چې د سعودي او د قطر ترمنځ جنجال پیدا کړ.
بله، مراد صاحب، د امریکا ولسمشر د کویت له امیر سره په کتنې کې د داعش ډلې پر وړاندې پر مبارزه او د خلیج د سیمې د کړکیچ په باب هم خبرې وکړې. د ایران او سعودي ترمنځ جنجالونو ته اشاره ونه کړه چې زیاته مخینه هم لري.
که څه هم چې مستقیما د ایران نوم نه دی اغستی په دې خبری کانفرنس کې د کویت له امیر سره په سپینه ماڼۍ کې، اما اشارتن ډونالډ ټرمپ ویلي چې د په دې سیمه کې د مشکلاتو اصلي سبب له تروریزم څخه ملاتړ غني او د یو شمېر هیوادونو یرغل او هغه پالیسی چې ده د تورسي ډلو پر وړاندې هغه د سبب د چې په سیمه کې مشکلات پیدا شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیڅ کله به د هیوادونو ته چې په سیمه کې دي چې تبن اکثر غتون کې وای ایران ته اشاره ده هغه پرې نیک دي چې په دې حادثه کې بریالي شي. او یو څلې بیا تقریبا د خبرداري په شکل ویل چې کده تورسي ډلو مالیم لا تړ هوي ته د پناه ځایونو مسأله حل نشي او د هیوادونو تری لاس ولخنیلو، امریکا به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي.
ډیر مننه رضوان مراد. و موردل چې د امریکا ولسمشر د قطر او ځینو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثه وستایله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا او لوګر ولایتونو په ګډون د ځینو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو مسؤلان پر خپلو لاسته راوړنو او ستونزو خبري کوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د پروګرام د اړیکو شمیرې هغه وخت اعلانېږي د ماپښین د دوو څخه تر دریو بجو پورې. دغه پروګرام په مستقیم ډول له ازادي راډیو خبريږي. په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12:40 شوي. د فراه ولی ویل وسلولو طالبانو څخه د ایران د دیم لاټر د مستند کیدو په اړه حدسی روان دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي رادیو ته ویل وسلوال طالبان او ایرانی مامورین فراته تاګراته کوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د فراسمای چارواکی وای حدسی پیل کړی چې له وسلوال طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه بشپړ اسناد راټول کړي. د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دی خو له شریکولو څخه ډډه کوي.
ما هم د می سبب استم کله
جاته هغه وای موږ په هڅه کې او ټول خبر سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکت په مستند د ډول وایو. موږ اوس ټول په مستند کې دوه پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فرا والی مخکې ویلو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالی او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فرا له ایران سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمایي چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. همو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نور هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې لټولو گاونډیانو سره د شته گاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو به حل ولر پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو. کچېرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل چې د افغانستان له خاورې وربندې حمله نه کیږي. که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چې سولوي پرمختګ وي د امن په فضا کې خلک کولی سي چې خپل سولیز ژوند ته ادامه ورکړي خو چې ناامني وي زیاتې کورنۍ به د ناامنیو د لاسه له خپلو سیمو څخه بې ځایه کیږي. د پکتیکا د ګومل د جګړه ځپلې ولسوالۍ بې ځایه سوي اوسیدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه ورڅخه پاتې دي او دوی په نورو سیمو کې شپې ورځې سبا کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه اورګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي ګاډي څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالد سرپناه غم راخښتې ده د وول کې د خپل سرونو مرخلاص کړي د شج وول کې اتیب کو داخلي ژوندۍ بنګان راغلی نور یا تی ار شي پات څه د کومک وکي سلاي د مور یو سرپناه خيمه راکي لا څه د کريي هغه پيشي راکي سلا ټول دغه ترټيرو لاندې پراتي.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل هغو خپلوانو او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې ماشومان هر څه مو ورجنم دا شعر ایستلې دي، سرپنا نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفا چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجان سرپنا پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چېرې هغوی سره لازم مرستې ونشي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ورګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې موږ په اوسه موږ ورسره کوو خو دومره ډېر موږ په لاس کې څه نه لرو چې موږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویو ادارو دا ده چې راشي بې ځایه شوي نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، کنه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ خولي ریپروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
بلخوا د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنیو له کبله له ګڼو اساسي خدماتو بې برخې دي. داود تپان راپور لري.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالیو او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې وروسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسه او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتي تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانیدلی خلکو ته د ورځني عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شوار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. د طولې درې میاشتې کې دوه ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار ځای کې هېڅ پاملرنه ونه کړه دغه ته، د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معارف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانخیلو ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
لپخوانه داسې ګډوډي روانه وه، ځکه چې په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په سترګه تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معارف هلته شتون نه لري، بیخي معارف فلج دی او زده کوونکي لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي او موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په جانخیلو ولسوالۍ کې ستونزې منی، وایي چې د خدماتو ترسره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوي او په نږدې یوه میاشت کې به په بشپړ ډول پلی شي.
د یوې میاشتې نه به هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې هلته ادارې مکلفې دي چې باید وړاندې کړي هغه به په بشپړه توګه باندې جریان ومومي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خدمات او ملکي ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تیره سوه. اسمت څاروان تفصیل لري.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د ځمکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 1/2 د مځکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې له کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګیشي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
دولس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډیز وروسته له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د رپورټونو مخې د دواړو لورو 9 کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش 4 جګپوړي قومندانان وژل دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 2 لک وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. تر اوسه په دې طوفان کې د 1000 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
تاسیازه دی رادیو ته غوښیست. د چارو ځینې تحلیلګران د افغانستان د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځانګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له اوسیدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي رادیو ته ویل، د دې ستراتیژۍ په تطبیق سره کېدای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره سي. له شغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړې، په سر کې د ستراتیژۍ د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
تاسو له کومشکه چې د ستراتیژۍ لمخې د کارونو پر مخ بیول به موثر وي او د فایلو او دا متوفیه نتایج لاسترولو کې بل مخ سره ګټه وکړي. تاسو له کومشکه
او چې ستراتیژي جوړه شوې ده، دغه ستراتیژي کولای شي تاسو له نظر څخه وسوال مخالفانو سره خبرې پیل او چټکی کړي.
تاسو له کومشکه چې دغه نتیجه به مرتب کیږي، ځکه چې خو موږ ستراتیژي چې درلودلې هغه ډیر شخصي محور ستراتیژي نه وي. په افغانستان کې متاسفانه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه کول د سولې لپاره، دوی به خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کوله او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکوله. دا چې موږ دل پر ستراتیژي جوړو په دې معنا ده چې دا
تاسو نظر هغه کوم ځانګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې؟
تاسو کوم شک چې یو جدي موضوع دغه ده چې خو پر سلام موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅند تر اوسه پورې نشر شوی نه ده. ظاهرا دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي په نور ډیر ځات شخصیت نه غوړه نه یي. د دې ترڅنګ دا هغه منابع او امکانات چې موږ په داخله لرو او همدارنګ په نړیواله کچه لرو، مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ له ځان سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګ نور سیمه ییز سازمانونه لرو. دغه مسایل ته په درې ستراتیژۍ کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شوی چې څو موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي؟ یعنې څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژۍ څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق سي؟
تاسو له کومه شکه چې شفافیت موجود ټول په سر کې ده، موږ متاسفانه چې یو لاغو یو ودونو نه یو چې د اداري فساد نه ډیر زیات رنګ جوړو نو شفافیت شتون به دغه ستراتیژي د کامیابۍ پوري ته ورسېږي په خلکو مشکه. د دې ترڅنګ باید ووایم چې داخل کې باید سولې د عالي شورا باید موږ متخصص افراد دې د تطبیق لپاره ولرو، او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل دغه شیان باید په پام کې ونیسو تو
پرچ موثوانیګو دغه ستراتیژي او اهداف چې موږ تل کړی دی هغه ته ورسېږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک چې د سولې عالی شورا د نوي ستراتیژي پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو جار د آزادۍ پر چپو
زمانوم زیو رحمان دی یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو ما ز ان شاء الله باوري ما چې دا ځل به دغه هڅه مثبت فایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غوران کاری نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکې. تیر ته په ګټو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنې د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي، موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواري نشته چې دوی به په دې کې عملاً اقدام وکړي، او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارې سي په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم می پزل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره خوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي، ځکه بل هیڅ لار نه لري.
په فرا کې تر څلوېشتو زیات ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلې دي. احمد شاه فطرت راپور برابر کړی.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو ترویش بابا ښوونځي په فرارت کې زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. همدار شینې تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره کې هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دا په خبره هسته کوي د قوم مشان په مرسته سره تړل شوی شونځي برته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب ما بند
دي. لپاره د مرغوز هم کابوز مر سلوي شونځي چې ډیره برخه د انجنونو دي د نامنوي لامل تړل دي، او دا زمر لپاره ډیر ناسم خبر ده چې په وشتم پیړۍ کې زمر د زکونکو پر مخ شونځي تړلې پاتې دي. همدا شان زمر کابو یو سر شپېته نور شونځي بیا ودانې نه لري چې دا بل لوی څنګه ده. د بل خو د فراه ولایت ولایت شورا هم وايي چې د تړل شونځي د خلاصون لپاره کوي. د فراه ولایت دولتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوم مشان از پنجری باید د تر شونځي د خلاصون عامده شند د پون ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودی او تبعت ولس حکومت ټول باید توجه وکړي. ودی او تبعت احترام لري د دې سره باید همکاري وکړي. کګار چې وطن جوړ شي باید دغه دوه در سره
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې شپه کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیان لپاره زمینه سازي شي.
په فراه ولایت کې 318 ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه ترویش بابا ښوونځي د فراه ولایت په نام ولسوالیو بکوا بلابلو خاکسفی د پرشروت کې تړلې دي. همداشان 318 تنه ښوونکي کابو یو زرو شپور ډیر زر زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخ خلې دي، ویلي و چې په ښوونځي کار نه لري، خو لکه د ښوونځي تړلو اصلي علت په فراه کې نام نه ده.
د هند لوی درستیز وای هیواد باید په دوه جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي. د هدف ظاهرا د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی. تفصیل فریبا ظاهرنه.
د هند لوی درستیز وای په داسې حال کې چې چین خپل قدرت ننداره ری تجدي او بل لور د ډیلی له پخوانی سیال پاکستان سره د جوړجاړې هیلي لږدي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوات په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لاس هفتهیي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کیدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت قرار قرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوات وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټراست خبری اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوې ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1922 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و او دغه ورځ په 1940 کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تیرونی موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لسونه یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي او د چین ولسمشر شي جین پینګ دوی ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب سویو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شهرکونو په نوم غصب شوي دي اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 13 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب سوې ده. د دغه اداري بیان غلام حسین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوې دي 15801 درس کسانو لوري په شاوخوا 13 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب سوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیدي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې دغه ځمکې د چا لخوا غصب شوي او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هلو ځلو سره سره بیا هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړې. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400 زره جریبه زیاته ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده.
تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډېری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې غصب شوي دي.
ډېره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب شوې ده. سوالۍ د سبز کې په ولسوالۍ د باګرامۍ کې په پلي چرخي کې په دغه د دشت چمتاله کې دشت برچی کې دولتي ځمکه چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدل غصب کړی دی.
دا ځمکه چې دولتي ځمکه د خلک هغه کړی دي ځانته جوړ کړی دا باید خپل دولت بیرته واخلي ورنه.
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړی ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه د افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي څرنوالي دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حداقل ولسونو ته نومونه افشا کړي چې د دولت یا د حکومت تر شا ودرېږي. هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته دي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز شوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوی مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسولین وایي چې د دې پلان لامل به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کوي، او همدارنګ مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیاي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګ د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګ د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینو لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګ لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پوري د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختون دي لکه د رحمان مینی یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکه ولې مونږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې تر سره کړو چې هغه خدمات چې د روختونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روختونونو لخوا نه وړاندې شي او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بی پی ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده د ریپوس له په کلینیکونو کې وړاندې کیږي او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روختونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روختونونه سکل پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روختونونه لکه د شیخ زاید روختون چې هغه ځانګړی شوی د روختون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روختون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روختونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطحه باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګوري زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکو دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورینتن دي له خلکو سره له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورینتن دي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بیلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي خدمات ترسره کړي د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسله تاسو ردوې؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسي وي چې دیو ته دا عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته وغوږ نکړي هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه لکه د عملیات خونه لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغه دې مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله ده پیښي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوی دا غدا ده چې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات لدین وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره ریښتیا ده؟ که ریښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل، د عامه روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دې ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دغه خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامه روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړ کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روختونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روختونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روختون او په ملي او تخصصي روختونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت خش. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په دې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه به مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه د لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سرافارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې او همدارنګه
تاسو نظر دی کنه په دې
نه په دې لارښود کې په دې لارښود کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټول شوي دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شي یا بودیجه سره یو ځای بیرته روغتون ته راوړي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک هم همدغومره غریب دي، خلک هم په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لږګورې زه دوه خبرې غواړم چې روښنۍ پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زمونږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې او د کار خپل وخی او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري هغه چې مایوبین دي هغه چې معلولین دي هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی، فکر کوي چې دغسې یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته، تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خه خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه اتاقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عامې روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.